ماښامنی نیم ساعته خبری مجله پیل شوه. السلام علیکم، نن یک شنبه ده، د لړم 9 د اکتوبر 1:30. طالبان وای په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګریو ته
په رسمي توګه څوکل تمر پیسي نه دي.
ځینی شذینه ورزشکاران ادعا لري چې د طالبانو له ځورونې سره مخامخ شوي. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورې د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي. په یو مرکز کې په کونړ کې د یو زده کوونکي له هیلو خبرېږي.
موږ مکتب ویلو ډېر خوشحاله وو، ښې نمرې مې هم اخیستې. په فرض او حجاب کې به تللو، زموږ کورنۍ هم ډېره خوشحاله وه چې درسونه به ووایو او پوهنتون ته به کامیابه شي او ښه ژوند وو.
تر شپږ نیمو بجو په ایټالیا کې د جیشل ډلې پر سرمشریزه هم راپور خپروو چې پرون پیل شوی او نن هم دوام کوي. اسدالله الدین په پیل کې خبرونه وایي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې افغانستان څو شېبې وړاندې نامیبیا ته ماتې ورکړه. د طالبانو لوړ پوړو چارواکو ومنله چې مشرې په کندهار کې پرون څرګند شوی او خبرې کړې دي. او په افغانستان کې د رغنیزو چارو شرکتونو نن مظاهره کړې او له دولت یې غوښتي چې ورکړل شوی مصرف کړي پیسې ورکړي. بشپړ خبرونه. افغانستان له نامیبیا د کرکټ لوبه وګټله. افغانستان په نننۍ لوبه کې لومړی بیټنګ وکړ او سیالې لوبډلې ته د 122 منډو هدف ورکړ. د نامیبیا لوبډلې وروسته ونشو کولای چې دا هدف پوره کړي او د 22 منډو په توپیر لوبه افغانستان ته بایلو ده. دا د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې د افغانستان دویمه بریا ده. د طالبانو لوړ پوړو چارواکو منله چې پرون د دوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په کندهار کې وی غونډه ته خبري کړې دي. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال ذبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل.
بله، زعیم امارت اسلامي افغانستان محترم امیرالمؤمنین شیخ هبت الله اخونزاده.
خو د افغانستان د اسلامي امارت زعیم محترم امیرالمؤمنین شیخ هبت الله اخونزاده تیر ورځ کندهار کې له ځینو دینی علماو او سپینګیرو سره یو جلسه کې ګډون وکړ. هغوی ته د اړوندو مسایلو او اسلامي امارت اړوند پیغام ورکړ، خبرې وکړې او ستونزې واورېدې. دا خبره واقعیت لري،
مشکلات شونه شنیدن او هر وخت داشت.
هبت الله اخونزاده چې له 2014 کال راهیسې د طالبانو مشر ټاکل شوی، تر اوسه په عام محضر کې نه دی لیدل شوی. کندهار کې له دې مراسمو تر اوسه کوم انځور یا ویډیو نه خپره شوی. ملا هبت الله اخونزاده د طالبانو د بل مشر ملا اختر محمد منصور ځایناستی ټاکل شوی. د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر وای ل خپل ترکمنستاني سیال سره یې کابل کې پر بشري مرستو، امنیت، بیارغونه او ترانزیت ګټوري خبرې کړې دي. امیر خان متقی نن ل رشید مرادوف سره په کابل کې یو ګاډي خبري ناشته ته ویل چې د برخو کې هوکړې هم شوي چې دوی حادثه کوي عملی بڼه ورکړي.
کوشش به دا کوو چې دا ټول څه وسو یا توافقات وسو یا خبرې وسو دا په عمل کې پیاده سي او دواړو هیوادو ته ګټه ورسیږي، ولسونو ته ګټه ورسیږي او بلاخره ټولې سیمې ته ګټه ورسیږي.
د ترکمنستان د بهرنۍ چارو وزیر رشید مرادوف پرون د یو پلاوی په مشرۍ په دوه ورځني سفر کابل ته راغی. د لیدو کتو کې د ټاپي پروژې پر امنیت هم بحثونه شوي او طالبانو د دې پروژې د عملي کولو او امنیت ډاډ ورکړی دی. ټاپي هغه نه لیکه ده چې د ترکمنستان غاز د افغانستان لاري پاکستان او هند ته لیږدوي. د افغانستان په خاوره کې د دې پروژې کار د 2013 کال په لومړیو کې پیل شو، خو عملي کول یې له ستونزو سره مخامخ شول. په افغانستان کې 150 زیاتو ودانیزو خصوصي شرکتونو نن په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې دوی ته د شوی ترنونو په بدل کې د پیسو غوښتنه وکړه. د دغو شرکتونو یو شمیر مسولانو ازادي رادیو ته ویل، تیر حکومت سره د سلګونه میلیونه افغانیو په ارزښت د ښوونځیو، واټونو، جماعتونو او پلونو د جوړولو ترنونه درلودل چې پیسې دوی ته نه دي ورکړل شوي. دوی وایي دا پروژې یو شمیر بشپړې شوي او یو شمیر هم نیمګړې پاتې دي. دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې د پاملرنې غوښتنه هم وکړه. نن د حامد کرزی له نړیوال هوایی ډګر څخه د هوایی دهلیز له لارې 40 ټنه زلغوزی چین ته صادر شول. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د اندازه جلغوزي د کامیر هوایي شرکت لالارې چین ته صادر شوی او د لړۍ بروان وي، که څه هم مخکې د هوایي دهلیزونو لالارې د صادراتو ملاتړ د امریکا د پرمختیا پروګرام لخوا کېده، خو ویل کېږي چې دا مهال ټول لګښت د سوداګرو لخوا ورکول کېږي. دا پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د هوایي دهلیزونو لالارې چین ته د جلغوزیو د صادراتو لومړنۍ محموله وه. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلنکن خپل چینایي سیال ته خبرداری ورکړ چې د تایوان په وضعیت کې د بدلون لپاره نه باید یو اړخیز عمل وکړي. بلنکن او وانګ یی نن په روم کې د جی شل یا شلو پیاوړو اقتصادي هیوادونو د غونډې په څنډه کې سره وکتل. بلنکن خپل چینایي سیال ته وویل امریکا د چین د هغو اقداماتو مخالفه ده چې په تیرو دوه میاشتو کې تایوان کې ترسره کړي. د چین د اقداماتو له کبله تایوان کې شخړې رامنځته شوې دي. په پیکنګ د چین په ملي ورځ چې د همدې میاشتې په سر کې وه، تایوان ته په یو ضربتي ډله کې 1900 جنگي الوتکې ولېږلې.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واورېدل. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخې ته ورزو. طالبان وایي په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګرۍ ته هیڅ رسمي ډیپلومات نه دی معرفي کړی. مخکې داسې راپورونه خپر سي و چې ګڼي طالبانو اسلام آباد کې د سفارت لومړی سیکرټر او د کراچۍ پېښور کوټې لپاره نوي ډیپلوماتان استولي.
طالب چارواکی هغه راپورونه به بنسټه بولی چې ګنې دوی په پاکستان کې د افغانستان سفارت او زنیو قونسلګریو ته رسمي ډیپلوماټان لیږلي دي. د لړم په ما د آزاد اروپا رادیو مشال سانګي په اسلام آباد کې د افغان سفارت د یو چارواکي له قوله راپور ورکړ چې طالبانو پاکستان ته خپل ډیپلوماټان استولي څو هلته په سفارت او زنیو قونسلګریو کې کار وکړي. پر راپور کې د سرچینو له قوله لیکل شوی وو په دې کسانو کې سردار احمد شکیب د سفارت د لومړي سیکرټر په توګه استول شوی چې هلته د ناظم الامور یا شارج دافیر په توګه دنده پایل کړي. راپور زیاتوي پیښور کې د افغانستان قونسلګری ته حافظ محب الله شاکر، په کوټه کې افغان قونسلګری ته ګل حسن او په کراچۍ کې افغان قونسلګری ته مولا محمد عباس د ډیپلوماټانو په صفت لیږل شوی دي. خو د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم منی چې یاد کسان پاکستان ته د افغانستان سفارت او قونسلګریو لپاره لیږل شوي، خو وایي د دوی دندې رسمي او ډیپلوماټیکي نه دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ځینې کسان د چارو د تنظیم او د افغانستان د شتمنیو د ساتلو لپاره افغان سفارت او قونسلګریو ته استول شوي دي.
په رسمي توګه څوک هلته معرفي شوي نه دي. البته د قونسلګرو ته او سفارتخونو ته یو کس دی اموالو د محافظت او د بیت المال د محافظت لپاره چې هلته کوم شی ضایع نه سي او دغه تر نظر لاندې ولري، د دې لپاره لیګلي په ځینو نورو جو کې هم داسې شوي دي خو په رسمي شکل نه.
د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت هم د مشال رادیو خبريال ته د پوښتنه به ځواب پریښی و. د افغانستان مخکینی حکومت له پاکستان څخه لوړپوړي افغان ډیپلوماټان څخه د پاسه درې میاشتې وړاندې کابل ته راوغوښتل. مخکینی حکومت دا پریکړه ورسره تر هغه وکړه چې هلته د افغان سفیر نجیب الله علی خیل لور سلسله علی خیل د نامعلوم وسلوالو لخوا د څو ساعتونو لپاره برمته شوی و. خلد سیړنی دوه ورځې وروسته د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید وویل د سلسلې علی خیل د برمتکې دوه هیڅ سندی نه دی مونږله. مخکینی حکومت پاکستان ته د خپل ډیپلوماټانو د بیرته سنولو پریکړه د دوی په امنیتی خوندیتوب پورې وتړله. هغه ته شچې طالبانو یو وس د ټاکولو هڅه کړي. پاکستان کې خبريال طاهر خان ازادي رادیو ته وویل اوس مهال د سفارت او قونسلګریو ټولې چارې د طالبانو لخوا د استول شویو استادو لخوا کنټرول کیږي.
طالبانو دا وخت په پاکستان کې د افغانستان د سفارت او د سرسره په خبر کراچي او کوټه کې د افغانستان څخه قونسلګری دی دغه ټول کنټرول اوس تر لاسه کړی دی. او د اسلام آباد څخه شکیب احمد سردار شکیب احمد دی هغه خود دیو ناظم الامور په هیڅ باندې د شارجی افیر په هیڅ باندې اوس کار کوي او هم هغه کمره کې هم ناشته کم چې د شارجی افیر په خوا یا د نائب سفیر ورته ویل شي دغه چې کوم کمره او باغی کې ناشته او ټول چارې دغه په لاس کې دي.
خبريال طاهر خان زیاتوي ته پاکستان لخوا په سفارت او قونسلګریو کې د طالب اساسو منل په ښکارا د دوی د رسمیت پیژندو په برخه کې د پاکستان لومړی ګام بلل کی. طالبان داسې مهال ځینې سفارتونو او قونسلګریو ته خپل استازي لیږي چې لایي حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو رسمي سفارونه او د بهرنیو هیوادونو له استازو سره یې رسمي لیدنې روانې دي. همدا اوس د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف کابل کې دی. تر خوای د چین، روسی، ایران، پاکستان، ترکی، ازبکستان او قزاقستان سفارتونه افغانستان کې پرانیستي دي، خو له دوی یو هم د طالبانو حکومت ته مشروعیت نه دی ورکړی. طالبانو په وروستیو کې هڅه پیل کړې چې له ډیپلوماټیکو لارو له نړۍ سره د ښو اړیکو ور پرانیزي، خو لا بریالي شوي نه دي. خو هغه څه چې د دوی حکومت ته هیله مندي بخي، هغه دا چې اروپایي ټولنې هم ویلي تر راتلونکې یوې میاشتې به افغانستان کې خپل ډیپلوماټیکو حضور بیرته پیل کړي. تر خوای طالبانو امریکا ته هم بلنه ورکړې چې په کابل کې بیرته خپل سفارت پرانیزي.
نن د حامد کرزی له نړیوال هوایي ډګر د هوایي دهلیز له لارې 24 ټنه جلغوزي چین ته صادر سول. د افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د هوایي دهلیزونو له لارې چین ته د جلغوزیو د صادراتو لمړی بسته وه. تفصیل په دې راپور کې.
چین هیواد ته د افغانستان د جلغوزو صادرات له سره پیل شول. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د جلغوزو د صادراتو د پیل په محل رسنیو ته ویل د روان کال له پیله په افغانستان کې له 13 تر 14 ټنو جلغوزي تولید شوي، چې له دې جملې 45 ټنه نن د کام ایر هوایي شرکت په همکارۍ د هوایي دالیز له لارې چین ته صادرې شوي.
او خوشبخت یو لکه مشرانو محترمینو سویل نن د افغانستان څخه 45 ټنه زلغوزی چین هیواد ته صادر سول، او بل دا سه دا لړۍ به دوام کوي او ان شاء الله په هیواد کې سکل لاتون تر 10000 ټن پورې زلغوزی عایدات لرو. دا ټول سوی را ټولیږي د ټولې په حال کې دي. اسلامي امارت مصمم د سر قاچاق چدي مخه نيسي او د پروسس طریقې هم ست په لوی پکتیا کې هم په نورو جنو کې هم ان شاء الله زمينه ورته مساعديږي. بل دا سه د شمارش لمخ نه سي محترمين ویل زیات له 1 میلیارډ ډالر نظم هیواد ان شاء الله دین نه عاید راځي.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستیال یونس مومند وایي چې اوس د جلغوزو د صادراتو لړۍ په خپله د افغانانو په مالی لګښت ترسره کیږي.
د جلغوزو انتقال تقریبا د 15 میاشتو یا 16 میاشتو را په دیخوا انتقال په ټپه درېدلی و. لله الحمد د خدای تعالی په نصرت او په کومک باندې موږ وکولای سوای چې سږ کال جلغوزي د افغانستان خلک په هغه خپل ظرفیت چې په افغانستان کې دي په هغه ظرفیت د جلغوزي ستنه نه د خارجانو کومک ستنه نه د بل هیچا کومک ستنه د افغان سوداګرو د اوتاق ترته سرمایه گذاری وزارت تجارت د امارت اسلامي افغانستان په خاص هدایت باندې وزارت محترم خارجه او ټول وزارت مالیت څخه د زړه له کومې مننه کوم چې زموږ سره نړیسته کېدونکې حل ځلې کړې دي او دا یې زموږ سره وکړه. ان شاء الله نن ورځ 45 ټنه جلغوزي تقریبا بهر ته صادرېږي. هر ورځ به ان شاء الله دا لړۍ دوام ولري او د لړۍ څخه به د افغانستان د سرمایه گذاري خونه د وزارت محترم تجارت هغه کمیسون چې جوړ دی هغه کمیسون به د دې پر دقت او نظارت کوي چې د ټولو خلکو جلغوزي پر وخت او زمان او د ټولو ادارات څخه په کلیر سیستم باندې ان شاء الله دا ولاړ شي.
بهر ته د افغانستان د صادراتو لپاره هوایی دالیز په 2010 کال کې رامنځته شو او د همدې دالیز له لارې بهر ته په لومړي ځل په 2013 کال کې جلغوزي صادرې شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونې د معلوماتو په اساس په 2013 کال کې 2000 ټنه، په 2019 کال کې 1200 ټنه او په 2000 کال کې 15500 ټنه چې په مجموع کې 8000 ټنه جلغوزي کیږي د چین هیواد ته صادرې شوی. د طالبانو حکومت د چارواکو په وینا په روان کال کې په افغانستان کې له 1300 تر 1400 ټنو جلغوزي تولید شوی او په اوسط ډول بل 8000 تر 1100 ټنو چین ته صادرې شي. که څه هم چې تر دې مخکې جلغوزو صادرات د امریکا د پراختیایي ادارې په مالي ملاتړ ترسره کیدل، خو اوس یې ټول لګښت د افغان سوداګرو لخوا ورکول کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 94 9000 4700 ولزر 800 او 15000 90 مندل شي.
په افغانستان کې له 150 د زیاتو ساختماني شرکتونو کارکونکو نن په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې دوی ته د 100 تړونونو په بدل کې د پیسو غوښتنه وکړه. د دغو شرکتونو مسؤلانو ازادي راډیو ته ویلي چې تیر حکومت سره د سلګونو میلیونو افغانیو په ارزښت د شوبنځیو واټونو جماعتونو او پلونو د جوړولو تړونونه درلودل چې پیسې یې تر اوسه نه دي ورکول شوي. د ازادي راډیو خبریال را سره په مستقیم تماس کې دی، نور تفصیل لده اورو.
کابل کې نن په لسګونو شرکتونو په یو اعتراضي غونډه کې ګډون وکړ او په دغه غونډه کې له نړیوال ټولنې وغوښتل چې دوی ته د هغو تړونونو له امله چې له مخکنی حکومت سره یې کړي دي او پیسې پرې پاتې دي، حکومت ترې پوروړی دی، هغو پیسو د ورکړې په برخه کې اقدام وکړي. د دغه شرکت یو شمېر مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل چې دغه شرکتونه له 150 زیات دي او تقریبا سلګونه میلیونه ډالر په حکومت باندې پور دی چې د دوی کار یې له ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي چې دغه پورونه دغه تړونونو په مقابل کې دي چې دوی دغه پروژې پلي کړي دي چې په دې کې ښوونځي شامل دي، واټونه شامل دي، جوماتونه، پلونه، چې دوی دا پروژې یو شمېر یې بشپړې کړې دي او یو شمېر یې نیمګړې پاتې دي. دوی دا هم وایي چې کم کارکوونکي او انجینریان چې د دوی سره دغه پروژې کار کول، دوی اوس د واټونو په سر باندې توکي خرڅوي او د سخت اقتصادي بحران سره مخ دي. دوی له نړیوالې ټولنې په ټینګار سره غواړي چې په دې برخه کې پاملرنه وکړي چې د دوی پورونه ورکړل شي. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې هم د یو شمېر نورو خصوصي شرکتونو مسؤلانو په کابل کې اعتراضونه کړي دي او لاړوندو چارواکو دغه شان له نړیوالې ټولنې وکړي دي چې دوی خو هغه ټول ګټې پروژې پلي کړي دي، نو د دوی د پیسو په ورکړه کې باید اقدام وشي.
ډیر مننه. و مونږ دل چې په کابل کې له 150 د زیاتو ساختماني شرکتونو کارکونکو په یو اعتراضي غونډه کې دوی ته د پیسو د ورکړې غوښتنه وکړه. طالبان وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په تورخم او سپین بولدک کې به هغه هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ کې اسانتیاوي رامنځته شي.
ما مریض را وسه ده کانسر مریض ته فرون راغلی مو دغلته مشپو په کلان نوبت.
سید اصغر وایي ناروغي سرطان ده، شپې په ډېر بد حالت کې په تورخم کې کړي، خو تر اوسه هم هغه اړه په وختو نه دی بریالی شوی.
دو مریضان وګوري او څلورم کې وتښتي چې بیا څه وخت راځي، دوه ګنټې بعد راځي، یو ګنټه بعد راځي، په دې معلومات نه پیږو.
زرتاجه پیښور کې اوسېږي، مړ ژوندۍ ته دا غاړه راوختي، خدانه وایي چې کوم یو تا دا چې نوره به حوصلې شوی وایي، یاد د لار بيخي وتړي، یاد یې سم خلاص کړی. پاکستان ته پتا ګراته کې आवाज پتورخان کې خلک ستونزو سره نه دی مخ. حخوا پسپین بولده کې هم ورته وضعیت دی. عصمت الله پاسپورت پلاس لته ورو دوه ونې رئیسی د بندو دروازو تر شا ولاړ دی.
اما پاسپورت هم لرم خو بیا هم دروازه نه خلاصه شوی. کشنیان ماغه خواته پات دی نه جوړی، مریضان نه موږ نس کولای چې واوړو. حکومت صدا غشتنه لرو چې باید دروازه خلاصه سي، مشت اسانتیا برابر سي.
افغانستان ته د طالبانو لره تاګ د مخه هم تورخم دروازه د پاسپورت لرونکو او ویزه لرونکو افغانانو پر مخ د کورونا او بال عمله تړل شوی و. خود سپین بولدک لاري محدود تګ راته کېد، د تا په پام چې هغه مهال د مسافر شمیر کم و. خو کله چې طالبان پر دې هیواد واکمن شول، پاکستان ته د تلونکو کسانو شمیر په ورځنی ډول زرګونو ته ورسید، چې په دې کې ناروغان، مسافر او هغه کسان هم شامل دي چې غواړي د هغه هیواد لارې نور هیوادونو ته ولاړ شي. پاکستان په لومړیو کې د پاسپورت او ویزې ترڅنګ د کیټ پاس په نوم نورې رسمي پاڼې هم د تورخم له لارې د تیرېدونکو افغانانو لپاره یو شرط دی چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت لخوا به ورکول کېدي. خو وروسته بیا دا کار د هیواد د صدر اعظم په امر بند شو. په ورته وخت کې طالبان وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په تورخم او سپین بولدک کې هغه هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ کې به اسانتیاوي رامنځته شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د افغانستان له نورو ګاونډیانو ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان سره هم په دې اړه خبرې شوې چې د افغانانو تګ راتګ لپاره اسانتیاوي رامنځته کړي.
پاکستان هم ژمنه کړې ده اوس په کار باندې بوختي سي په تورخم کې او داسې په سپین ولډک کې د زمينه مساعده سي سہولتونه ډېر سي باندې بحث هم روان ده او پرسونل زیاتېدو ته ضرورت ده او ژمنه لا داسې څلور ساعتو لپاره باید لارې د تجارانو په مخ ناسي 12 ساعته هم دي افغانان و امین تګ را تګ لپاره.
ښاغلی مجاهد وایي چې دا خبرې د یادو هیوادونو له اساس سره د طالب چارواکو افغانستان ته د دې هیوادونو د پلاو په سفرونو کې شوي دي. د یادولې ده چې د طالبانو تر راتګ وروسته د افغانستان یو شمېر شمالي ګاونډیو هیوادونو لکه ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د دې هیواد وګړو ته د ویزو په ورکړه بندیز لګولې چې له دې امله هم یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول واړه سوداګر له ستونزو سره مخ دي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولای سي. شمېره دا ده 00422 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 00422 11 24 11 15.
ځینې هغه افغان ورزشکاران چې په دې وروستیو کې له افغانستان وتلي ادعا کوي چې په دغه هیواد کې ورزشکاري نجونې د طالبانو لخوا ځورول سوي او د فعالیت اجازه نه ورکول سوي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر افغان ورزشکار انجونی چې پر افغانستان د طالبانو له وکمنېدو سره لدغه هیواد تللي ادعا کوي چې لا هم ورزشکار انجونی د طالبانو له خوا ګواښل کیږي. هغه ادعا چې طالبانی ردوي. دغه ورزشکار انجونو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی هم د طالبانو له لوري ګواښل کیدلې نو ځکه له افغانستانه ووتي. د مویتای لوبغاړي حفیظه بهمنی وایي
ورزشکارا دقیقا که زیر دادید است، به خصوص طول ورزشکار اینجونی تر گواخلندی دی. زه پخپله ده طالبان و للوری و گواخل شوم او آن پر موک بریدو نوشول. ما تا یه گواخ کری و که دی ورزشی کلاب رانیزی نو تاو کورنه بده پامان که نوی
اما می بریم.
پروانه عارفی چې معلول ورزشکار ده د پارا اولمپیک په برخ کې خپل تمرینونه مختبیایي او په ملي او نړیوالو لوبو کې هم ګډون کړی. هغه له افغانستانه د وتلو یوازینې لامل د طالبانو ګواښونه یادوي.
ورزشکار انجونو نه غوښتل چې له هېواده ووځي، خو د طالبانو ګواښونه د دې لامل شول چې افغانستان پرېږدي. زه په خپله د ځان د ژغورلو لپاره مسافره شوم. ان تر دې هم خبره شوم چې د یوې ورزشکارې نجلۍ سر یې پرې کړی. ټول همدا هڅه کوي چې له افغانستانه ووځي. حیران شوم.
اغلی عارفی وای دا اوس د هغو ورزشکارو ښځو په نوم لاړ کار کوي چې غواړي له افغانستانه ووځي. دغه ښځینه ورزشکارانې ټینګار کوي چې ښځو په ځانګړي ډول ورزشکارو نجونو ته د دې اجازه ورکړ شي چې خپل فعالیتونه له سره پیل کړي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا بې بنسټه بولي او وایي چې د طالبانو له لوري هیڅوک نه دي ګواښل شوي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دری مورید کې گویا ورزشکارا
دا چې ورزشکاران د اسلامي امارت د مجاهدینو لوري غوښتل کېږي حقیقت نه لري. ټول د خپل خوخي پرشتو کې فعالیت کوي. مجاهدین هیڅ چاته زیان نه رسوي. موږ د افواهات او تبلیغات ردوو. موږ تر اوسه په دې برخه کې هیڅ کومه بیلګه نه
لري کړه باشه.
خو ښاغلی کریمی دا روښانه نه کړ چې له دې وروسته به ورزشکارو نجونو ته د تمرینونو او ورزشي سیالیو لپاره څه ډول اجازه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې اولمپیک نړیوالې کمیټې هم وړاندې تر دې ویلي وو چې 500 تنه چې ډیری هغه ورزشکاران او د هغوی ملاتړي دي په افغانستان کې له خطر سره مخ دي. د یادې کمیټې ویان توماس باخ ویلي وو چې تر ګواښ لاندې ډیری کسان ورزشکاري نجونې او د هغوی له ورزشي فعالیتونو څخه ملاتړ کوونکي کسان دي. ښاغلی باخ دې موضوع ته هم اشاره وکړه چې ټولو هغو افغان ورزشکارانو چې د توکیو پارا اولمپیک سیالیو ته غوره شوي وو افغانستان پریښی دی. په افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت وروسته د ښځو په وړاندې د طالبانو په ناوړه چلند او دغه شان د دوی په وړاندې د طالبانو حکومت له لوري پر لګول شویو محدودیتونو په ځانګړي ډول د کار او زده کړو د حقونو په نقص په کور دننه او نړیواله کچه نیوکې شوي، خو طالبانو تل دا ادعاوې رد کړي او وایي چې شرایطو ته په کتو به دوی ته د کار او زده کړو زمینه هم برابره شي.
روسله هغه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل سوې. طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. ازادي رادیو په دې تړاو له هغو ښځینه زده کوونکو او محصلانو سره خبرې کوي چې د متوسطه او لوړ زده کړو له حقه محرومې سوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نم امینه د کونړ ولایت د لسم ټولګي زده کوونکی يم.
کله چې مکتب تاسو ویلی څومره خوشاله وي او ورځ بتلی درسونه بم ویلی؟
موږ مکتب ویلی ډیر خوشاله وم، خې نمرې مې هم اخیسته پرده او حجاب کې بتللو. زمون کورنۍ هم ډیر خوشاله و چې درسونه به ووایو په هنتون ته به کامیاب شو او ښه ژوند ولرو.
و چې درسونه بند شوي، مکتبونه ستاسو پر مخ تړل شوي دي، څومره خفه یستئ؟
موږ ډیر زیات خفه یو چې ښوونځي زموږ پر مخ تړل شوي او موږ ته اجازه نه راکول کیږي چې ښوونځي ته لاړ شو. د اسلام مقدس دین په نارینه او ښځینه باندې یو شان علم فرض کړی دی. قرآن اعظم شان پوه او عالم درنه او بینا په مثال او نالوسته د نابینا په مثال کړی دی. که یو مور او یو خور باسواده وي، هغه د خپل کورنۍ غړي او ماشومان ته سمه لار ښودلی شي او یوه ټولنه پرمختګ کولی شي. افغانستان ښځینه ډاکټرانو، معلمانو او نورو ښځینه کارکوونکو ته اړتیا لري. که چېرته اسلامي امارت نجونو ته د زده کړې او تحصیل اجازه ورنه کړي، ټولنه به د پرمختګ څخه وروسته پاتې شي.
د طالبان نه دې غوښتنه څه ده چې څه وکړي؟
موږ له اسلامي امارت نه غواړو چې ښوونځیو ته د تګ اجازه راکړي. څومره اسلامي هیوادونه چې دي هلته انجونې زده کړې کوي او هیچا یې مخه نه ده نیولې. موږ مخکې هم په حجاب کې تللو، بیا هم ځکه چې د اسلامي امارت اجازه راکړي، ځکه چې کونړ یو سنتي ټولنه ده. مونږ هم نه غواړو چې بغیر د حجاب څخه وګرځېږو او کورنۍ هم راته اجازه نه راکوي. د اسلامي امارت ته پکار ده چې زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي تر څو زموږ هیلې پوره شي او ټولنه پرمختګ وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د خوست اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو له کموالي شکایت لري.
په خوست کې ناروغان او ناروغلرونکي له نړیوالې ټولنې او مرستندوی بنسټونو غواړي چې د افغانستان له روغتیایي مرکزونو سره د خپل مرستې روانې وساتي. دوی زیاتوي لدې خبره چې د افغانستان خلک د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او بشرپال مرستو ته اړتیا لري، نو نړیواله ټولنه د دې هیواد روغتیا سکتور له سیاست سره نه تړي. د خوست په ولایتي روغتون کې ناروغانو او ناروغلرونکو یاد سرګندونې آزادۍ رادیو سره په خبرو کې شریکې کړې. د خوست اوسیدونکو ډاکټر نورالله چې په ترافیکی پیخه کې په خټه پښوي او اوسمهال ولایتي روغتون کې بستر دی، لنړیوال ټولنې وغوښتل چې خپل مرسته د پخوا په شان رواني وساتي.
انجو یا مصابې دا خدمات د ټولنې د خلکو د پلوه کې، ځکه ټولنې ډېر غریب او په ډېر فکر کې سبا کې فکر وکړي او نوی انقلاب سره بل خلکو وظیفې دي او خلک وختنه لري، نو د ټولنې ژوند چې د مباګاوري او د پېښو نه کم چې د شپه دې پره دوی کومارکو کې افغانستان
سره دې چې د مسؤلینو په وینا ولایتي روغتون لوی میاشتې پخوا شوی، خو اوس هم ناروغان د درملو له کمښت او ډاکټران د معاشونو د نشتون له ستونزو سره مخامخ دي. یو تن ناروغ لرونکی ایدا خان وایي:
زه دلته داسې راغلی یم چې یو مریض به دی، بیا د دملې په کړای کې پارخ دی، دا بیا به ډاکټر ته ور وړه، بیا وایي چې دا غلاري ټبه، دا به اتلس میاشتې دوایي په خوره اتلس میاشتې دوایی، بیا خو میږ دومره غل نه واسطو پیک نه لري چې دا دوایی په پیسې وخلي. زه دا غواړم چې موته داسې پارچه ولیکلی شي چې مثال دا اتلس میاشتې موته دا دوایی لیانۍ میلاو شي.
د ولایتي روغتون د بیړنۍ خونې نرس نجیب بدلون وایي: دوی له شپږو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستي.
ستونزه ډېرې خبرې شوې دي، لکه د ډوډۍ ستونزه وه، اوس هواره شوې ده. د درملو ستونزه وه، درمل هم اوس څنڅه راغلي دي، مونږ کړی شو چې مریضانو ته یې ورکړو. بل د موږ د پرسنل چې د شپږو میاشتو معاش بند شوی ده، ټول پرسنل یعنی تر ټول معاش چاته نه ده ورکړل شوی.
یوه میاشت مخکې کله چې آزادۍ راډیو د خوست د ولایتي روغتون په خدمتونو راپور چمتو کړی و، معلومه شوې وه چې یاد روغتون درمل او د بستر ناروغانو لپاره ډوډۍ نه لري او د برېښنا په ګډون نورو برخو کې هم له پریمانه ستونزو سره مخامخ دی. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد وایي: په دې وروستیو کې بې پولي ډاکترانو، یونیسف او نړیوال خوراکي پروګرام ورسره د درملو، خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته وکړه.
د خوست نمو راپور واورید. په ایټالیا کې نن د جیشل یا د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشري زید وایمه وروستۍ ورځ ده چې پر بیلابیلو مسایلو په دې سرمشري کې بحث کیږي. جزئیات له مجیب حبیب زیدخه.
د جیشل یا د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران نن د دویم ورځ لپاره د ایټالیا په پلازمینه روم کې سره غونډیږي. دوی به په دغه سرمشریزه کې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون او په سکاټلند کې د ملګرو ملتونو د کوپ شپږویشت جوړیدونکي کانفرانس په اړه ګډه بیانیه خپره کړي. په دغه سرمشریزه کې یو ګډونوال امریکایي چارواکي رسنیو ته ویلي چې د بیانیې عناصر لا په بشپړه توګه نه دي روښانه شوي، خو ویل شوي چې تمرکز به د ځمکې د حرارت د کموالي په اړه وي. کارپوهانو ویلي چې د ځمکې د حرارت د درجې د کنټرول په خاطر چې د 1.5 سانتي ګراد په حالت پاتې شي، باید د غازاتو د انتشار کچه تر 2030 کال پورې کابو نیم ته راکمه شي او تر 2050 کال صفر شي. د جی شل نه غونډې ته به د بریتانیا شاهزاده چارلز هم وینا وکړي او د بریتانیایي رسنیو له خولې هغه به د نړۍ پر مشرانو غږ وکړي چې د راتلونکي نسل په وړاندې چې تر اوسه لا نه دی زیږیدلی لوی مسؤلیت لري. د دغه سرمشریزه پرونی غونډې ته د اردن لومړي وزیر جانسن دا هم وینا وکړه او ویل سربیره پر دې چې زموږ هیواد د ګلخانهي غازونو د انتشار په برخه کې ډیره برخه نه لري، خو د هغه یو هیواد په توګه چې د اوقیانوسونو په واسطه مهاج شوی د اقلیمي بدلون څخه په من کې نه یو. د ایټالیا لومړي وزیر ماریو دراګي د جیشل هیوادونو پر غړو غږ وکړ چې د اقلیمي بدلون په وړاندې مثبت ګامونه اوچت کړي. هغه همدارز ویلي چې باید د ته هم مهاله د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې هم یو بل ته لاس ورکړو او په وړاندې ګډ کار وکړو. هغه د نړۍ رهبرانو ته ویلي چې د کورونا سره مبارزه، د اقلیمي بدلون مخنیوي او د عادلانه مالیاتو وضع کول هغه کارونه دي چې په یوازې توګه نشي ترسره کېدلی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.